السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منورشانه کې هلي او پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیاز یې درته وړاندې کوي
سلام شي لمړي د خبرونو سره ټکي د طریق انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر پر 26 پینډې ته رسیدو اغه کړي په ایران کې د میسا مینی د وژنې پر ضد تازه مظاهرو کې درې کسان وژل شوي او نن د فوټبال نړیوال کپ په قطر کې پیلېږي د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف اګوند مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 26 راول پنډې ته د رسیدو غوښتنه کړې عمران خان پرون د حکومت ضد لاریون پر مهال خپل پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه خپل وینا کې ویل چې د ژوند ته اوس هم خطر ده خو د دې باوجود پنډې ته ځان رسوي د عمران خان په مشرۍ د حکومت ضد لاریون د اکتوبر پر 28 لاهور اپیل شوی و چې دا وخت پنډې ته نږدې روات ته رسیدلې ده خو د بارنو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ری حقيقي ازادي او جمهوریت مقصد دی نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکي اونۍ انتخاب یې ولې کړې
عمران خان په راولپنډۍ کې د جلسې او خپل خطاب د پاره د هغه هفته انتخاب ولې کړی دی چې په کوم ورځو کې د آرمی چیف د انتخاب په اړه مهم ګامونه پورته کېدل کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر پر 29 پوره کیږي دا خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وژونکي تن ته د مرګ سزا اورولې ده د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر پر 13 د تیرا اوسیدونکو زیورشال ته د 2 د مرګ سزا ترڅنګ د 10 لک روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده په زیورشاتو رو چې د 2000 کال د نومبر په 14 یې لومړی په خپل کور کې د نن خپل میرمن وژل او بیا له کور بهر خپل رشتہ دار محمد الله وژلو سرکاري وکیل شفیع الله پر مشالو تیوی چې په حق مقدمه کې زیورشاه پر ضد عینی شاهد د هغه لوټ وا چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه د نوموړي په خبره د هغې جنۍ ژوند ته له خپلوانو خطر دی هغه ویل چې د غیرت په نوم د وژنو کیسونو کې د رواج او دستور له وجې خلک پولیسو ته دا نه رپورټ کوي بلخوا د سزا شوي تن زیورشاه مدافع وکیل لیاقت علي له مشال اډو سره په خبرو کې د خیبر قبایلي ضلع د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې ده نوموړي ویلي د پریکړې پر ضد به د نومبر پر 28 په پېښور هایکورټ کې اپیل کوي په تورخم کې د کسرم چارواکي وی له افغانستان سره تجارت زیاتولو او سوداګرو ته اسانتیا ورکول لپاره په جدید ټرمینل کار پیل شوی دی د خبره د تورخم کسرم مرستیال کلکټر یاور حیات پرون مشال اړوي ته کړی او زیاته کړه چې نوی ټرمینل جوړېدو سره به تجارتي هلې ځلې چټک شي او له پاکستان به افغانستان ته د مالونو لیږد پروسه هم توند شي د نوموړي په خبره تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له تیر 2021 کال پرتله سره کال زیات محصولات ترلاسه کړي چې 3.9 ارب روپیو او د پاکستان او افغانستان پر پوله سوداګر وای په تورخم کې د پولي سمبالولو پالیسۍ او سفري بندیزونو له وجې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او په کار ده چې ټرمینل جوړولو سره سره د تګ راتګ پالیسي هم نرم کړل شي د بشری حقوقو یوې ډلې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو د نومبر پر 19 په لویدي صوبې کردستان کې د میسا مینی د وژنې پر ضد د مظاهرې پر مهال لږ تر لږه 3 کسان په ډزو وژلې دي ناروې میشته د حقوقو یو ډله هنګاو چې په کورد سیمو کې د سرغړونو څارنه کوي فرانس پریس اجنس ته ویل چې حکومتي ځواکونو د دیو اندرا خارګوټي کې په لارین کوونکو ډزې وکړې چې لږ تر لږه 3 ملکی وګړي وژل په ایران کې 2 کلنې میسا مینی د سپتمبر پر 14 د پولیسو په حراست کې تر بهوشي وروسته مړ شوی و هغه تر دې 3 ورځې مخکې د حجاب په سمه توګه نه مراتولو په تور نیول شوی و د هغې مړینې چې چارواکو یې لامل د زړه درېدل بللي و په هیواد کې پراخې مظاهرې راپارولي چې تر اوسه دوام لري او نن د فوټبال نړیوال جام سیالی په قطر کې پیلېږي دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي لومړی لوبه د کوربا قطر او ایکوادور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې شروع کیږي د فوټبال نړیوال جام لوبي به په اتو لوبغالو کې ترسره کیږي په نړیوال جام کې 2 دیش لوبډلې برخه اخلي او د دې کپ پایلوبا یا فائنل به د دسمبر پر 13 کیږي دا د مشال اړوند خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له ګلیاز د سات خبرونو واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان تحریک انصاف مشهر عمران خان په خپل پلویانو د نومبر په 28مه پینډۍ ته رسیدو غږ کړي. په خیبر قبایلی ضلع کې یو عدالت په اول وار د غیرت په نامه د وژنې په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. صوبایي ایډوکیټ جنرل د دې فیصلې په اړه سوایي:
یو ډېره انتهایي خوشایند خبره ده چې آنر کلینګ په معامله کې او پرټیکولرلی په دې قبایلی ضلع کې عدالت داسې فیصله وکړله.
پخوانی سینیټر صالح شاه وایي چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن خبرې اترې اوس هم دوام لري.
زما دا تقریبا نهم وار دی چې زما راځم، نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید ان شاء الله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسی.
په کورما قبایلی ضلع کې اقلیتونو ته په اول ځل د ډومیسایل ترلاسه کولو حق ورکړل شوی چې دوی یې هرکلی کړی دی.
کالجز کے ایڈمیشن آنم کے دو کنا، حالانکہ مو 1915 نہ دلتا ہے مو پتے کی گو ڈیرا زیاد پیدائش والا اور مو نسلوں نہ بہا دیشی نہ وہ پیدا خلی.
او نن د فوټبال نړیوال کپ په قطر کې پیلېږي چې په اړه یې درته یو ځانګړی ریپورت اهم لرو. یو شمېر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل پلویانو ته امر کړی چې ځانونه دې د نومبر په 28مه پینډۍ ته ورسوي. نوموړي پرون د حکومت ضد لانګ مارچ کې ګډونوالو ته خپل وینا کې ویل چې په پینډۍ کې به راتلونکی لایحه عمل اعلانوي. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنې څرګندې کړې. ویلې دي چې عمران خان پینډۍ ته په داسې وخت کې د تللو اعلان کړی چې د پوځ د نوي مشر د تقرری آئینی او قانونی عمل به روان وي. بلاول وویل چې عمران خان د پوځ د نوي مشر تقرری متنازع کول غواړي. د پاکستان د پوځ د موجوده مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده د نومبر په 28مه پوره کیږي. په دې حقله نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال گوهر مسید راکوي.
د نومبر په 19مه د لانګ مارچ ګډونوالو ته د انټرنیټ تر مخه خپل وینا کې عمران خان وویل چې ټول ملت ته بلنه ورکوم چې د نومبر په 28مه راولپنډۍ ته هڅه وکړي، ځکه هلته به دی په جلسه کې په خپله ګډون کوي او وینا به هم کوي. عمران خان زیاته کړه: زه ټول قوم ته دعوت ورکوم چې هغه د نومبر په 28مه راولپنډۍ ته ځانونه راورسوي. زه به هلته خپل خطاب کوم او راتلونکي وخت لپاره به حکمت عملی هم وړاندې کوم. دا تحریک به ودرېږي نه. په ملک کې روان مشکلاتو نه د وتو په شفاف انتخاباتو نه سوا بله لاره نشته. د پاکستان د بیرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د لانګ مارچ په اړه د عمران خان په اعلان خفګان سرګند کړي او اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې آیا که عمران خان هدف رښتینی ازادي یا ډیموکراسي ده، نو ولې یې د لانګ مارچ لپاره هماغه ونۍ غوره کړه چې په کومې کې مهم کامی ګامونه پورته کېدل دي. د عمران خان غرض د پوځ د مشر د ټاکلو عمل کې شخړې را مخته کول دي. بلاول بټو زیاته کړه: عمران خان په راولپنډۍ کې د جلسې او خپل خطاب دپاره د هغې هفتې انتخاب ولې کړی دی چې په کومو ورځو کې د آرمی چیف د انتخاب په اړه مهم ګامونه پورته کېدل کېږي؟ که ته چرته د حقیقي ازادي دپاره راوتلی یې او ستا غرض مارشلا راوستل نه دي، نو تا په دغو ورځو کې په راولپنډۍ کې د مارچ اعلان ولې کړی؟ یاد د وی چې 28 اکتوبر نه عمران خان د لاهور نه اسلام آباد ته لانګ مارچ را روان کړی دی چې په ملک کې زر تر زره انتخاباتو اعلان غوښتنه کوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونے ہو رہی د خیبر قبایلی ضلع د سیشن عدالت جج د نومبر پاتلسمه د تیرای اوسیدونکو زیور شاته د خپل خزه او یو بل کس د وجنې په جرم کې دوه واره د مرګ سزا او د لسو لکو روپو د جرمانې سزا ورولیده. پولیسو دا مقدمه په 2006 کال کې د ریاست په استازیتوب درج کړې وه چې پکې د زیور شاه لور په دې مقدمه کې وازنې عیني شاهده وه. د زیور شاه وکیل دا فیصله ناسمه بللې او پر ضد یې په پیښور های کورټ کې د اپیل دایرولو خبره کړې ده. په دې حقله تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر قبایلی دلی او سیشن عدالت د غیرت په نامه د خپلې ښځې وجون کې تا د مرګ سزا ورولیده. د نومبر په 13 د دغه عدالت قاضي هدایت الله خان د تیرا اوسیدونکو زیور شاه ته دوه واره د مرګ سزا سره سره د لسو لکو روپو د جرمانې سزا هم ورکړې. په زیور شاه تورو چې د 2006 میلادي کال د نومبر په 14 ړومبی په خپل کور کې دننه خپله میرمن ووجله او بیا یې له کوره بهر خپل رشته دار محمد الله هم وجلو. د نومبر نولسمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سرکاري وکیل شفیع الله خان وویل چې په دې مقدمه کې د مجرم زیور شاه پر ضد یوازینی عیني شاهده د هغه لور وه چې د پلار پر ضد یې په عدالت کې گواهی ورکړه.
بغیر د میډیکل نه کټکړو بیا مو راوباسلو چې بیا راوباسلو نو هغې نه پس پتورې چې ظلم پې شوی دی په خپله یې دا دی چې اکیوز ول لور ده بچی ده هغه په خپله شهادت کوي چې زما د بابا وکړ دی هغه مونږ کرایسیس سینټر ته بدله کړې وه د دوی نه چې دې ته سیفټي ورکو هغه فیملی سایډ نه سیفټي ورکولو ځکه چې هغې ویل چې زه به بیان کوم ما بیا پرې نه دي هغې ټرین چې نه باو دی عمر دا د ډېر وخت روانه ده دا یو رواج دی مونږ خلک پرې پرده راوړو د دې رپورټ هم نه کوو د دې هم رپورټ چا نه و کړي چونکې دا سټیټ په خپله رپورټ کړی دی د دې رپورټینګ څوک نه کوي نه شهادت کوي نه څه کوي.
په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي دلو کې په خاصه توګه د غیرت په نامه د ښځو او نجونو د وجنو تر شا په وجوهاتو کې د خپلې خوښې ودونه د کورنۍ د مشر د منشا خلاف واده کول پردو یا خپل رشتہ دار سړو سره پټ تعلقات ساتل او په ځینو مواردو کې په جایدادونو کې برخه غوښتل هم شامل دي. بلخو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صدا شوی زیور شاه مدافع وکیل لیاقت علي د خیبر قبایلی دلی د سیشن عدالت دا پریکړه ناسمه بللې او پر ضد یې د نومبر په 21 په پیښور های کورټ کې د اپیل اعلان کړی دی.
دا غلط شوی دا زمو دا ټول د کیس کوي دا وا چې د افغانستان کې چې د کلا واکسین انسیډنت شو دی رالو او دا لکه پولیس والا هانر کیلینګ ور کړو دا هانر کیلینګ دا انسیډ بلډ او چې اکر سو دا مو دی پکې ایران ګولې پولیس والا او چې
قبایلی دلو ته د پاکستان د قانون او آئین دایره اختیار غزیدونه پس دا ړومبی ځل دی چې کوم عدالت د غیرت په نامه د وژنې تورن کس ته سزا ورکړې ده. خو د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرل محمد شمایل بټ د نومبر په 19 مشال لیډیو سره په خبرو کې دا پریکړه خوشبینه وبلله او زیاته کړه چې دا ډول پریکړې به په قبایلي دلو په ټوله صوبه کې د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي.
آنر کلنگ په معاملہ کې او پرٹیکولرلی په دې قبایلی ضلعو کې عدالت دسې فیصله وکړله او په هغې کې هغې دا اونه کته چې دا هغه وخت څنګه د جرګې په رواج وو چې جی دا د علاقې رواج دی او دا د علاقې رسم دی. 25th امینمنٹ چې وشو په کانسټیټیوشن کې او د فاٹا مرجر چې وشو دینا پس ریګولر کورٹس لاړه په دې نیولی مرج ڈسٹرکٹس کې نو دا هغې په وجه باندې او دا چې کوم کورٹس لاړو نو دی خو به دا کم آرڈنری سی آر پی سی او پی پی سی دا غیر دلاندے دی کار کئی دی دا اغا طور قانون چیو ایف سی آر دا اغیر پابند ندی لہذا اغا وجہ ہم دا
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې په 2020 میلادي کال کې په پاکستان کې د ناموسی وجنو 370 پیښې ثبت شوې دي. خو د بشری حقوقو مبارزین اټکل کوي چې هر کال شاوخوا زر ښځې په پاکستان کې د ناموس په نوم وجل کیږي. په قبایلي دلو کې د غیرت په نامه د وجنو کره شمېره نه ده معلومه. خو د خیبر ضلعي سرکاري وکیل شفیع الله خان مشال لیډیو ته ویلي چې څو ورځو کې به د غیرت په نامه د وجنو د درو نورو مقدمو اورېدنه هم پیل شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د مشال رادیو خبرونه دي. په قبایلی سیمو کې د جمعیت علما اسلام یو مشر او پخوانی سینیټر صالح شاوای چې د پاکستان د حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو سلسله اوس هم جاری ده. نوموړي د نومبر په 13 له مشال رډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل دا تاثر سم نه دی چې ګنې ال ټی ټی پی سره خبرې اترې ختمې شوې دي. صالح شاه همداراز ویل 13 یې له دواړو خواو سره کتلې دي او هیله ده چې ډېر زر دغه مذاکرات په خړه ډول پای ته ورسیږي. له نوموړي سره د مشال رډیو خبریال ګوهر مسید مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات په څه حال کې دي. نوموړی وایي
د تورخم د مذاکراتو تسلسل شروع دی. اڅه وخت تعطل پکې رالو داغه تعطل نه خلکو دا تاثر واخیشتو چې مذاکرات ختم شول. مذاکرات ختم شوی نه دی. د مذاکراتو تسلسل تر اوسه پورې جاری دی. البته دا څه دوه میاشتې مخکې څه داسې حالات رالل چا چا د مذاکراتو ابتدا کړې وه داغه تاسو ته پته ده چې هغه کور کمانډر جنرل فیض حمید صاحب او دام تاسو په علم کې دا چې فیض حمید صاحب چې کله ڈی جی آئی ایس آئی نو پاغه وخت د خپل دورې شروع کړې او بیا دا غنه ورستو چې د رالو کور کمانډر شو نو بیا د عملیات د مذاکراتو شروع کړل او د قبایلو نمائندگان د خپل ور واخیشتل د باجوړ نه تر وزیرستانه پورې کله لګو کله ډیر کله به شل کسانو کله به پنځه شپږ کسانو او زما دا تقریبا نهم وار دی چې زه زما راځمه. نو د مذاکراتو تسلسل شروع دی. امید ان شاء الله مذاکرات په پای تکمیل ته په خیر او په عافیت سره ورسیږي.
سینیټر صاحب کدار ته ویل چې دا تاسو اوس اخیری قتل کله شوی وی او پاغي کې بنیادی څه خبرې راغلي وي که تاسو اوریدونکو کتونکو ته خودل شي؟
دا خوده داسې سوال وکړو چې ما د دې جواب نه درکول غوښتل خو زه به تاسو دا جواب درکم. په دې تیر هفته کې ما د دوی سره قتل کړی دی صرف د دې لپاره چې دا خبره ما په ډاګه کوله ښکاره کوله مې د دواړو طرفو سره ما لیدل وکړل او دا ثابته شوه دا ما ته په لاس راغله چې مذاکرات نه پاکستان ریاست انکار کوي نه تحریک طالبان انکار کوي. دواړه فریقین په دې باندې راضي دي چې مذاکرات په مذاکراتو کې دې پرمختګ وشي. نو دا یو هفته مخکې ما چا سره لیدل کړي دي.
جنرال فیض دا مذاکرات شروع کړي وو نو آیا دا مذاکرات خو د ده پورې تړلي نه دي؟ اوس هم د ریاست یا د پاکستان اسټبلیشمنت یا سیاسي حکومت دا مذاکرات ور اخلي که تاسو د چا په بیهاف باندې اخته یو؟
چونکه اول ځل کې چې جنرال فیض صاحب با حیثیت کور کمانډر مذاکرات شروع کړلو نو سیاسي پالټیانو تحفظاتو اظهار وکړلو. نو د تحفظاتو نه بعد جنرال فیض صاحب رالو او جوائنټ سیشن د پارلیمنت دایره غوښتلو هغه ته دوی بریفینګ ورکړو. بیا په هغې نه بعد پارلیمنټ خپل د پارلیماني کمیټه تشکیل کړله. نو بیا چې پارلیمانی کمیټه تشکیل کړله په هغه پارلیمانی کمیټه کې زم وغوښتمه رانه ثناء الله صاحب چې کوم زمنګ وزیر داخله دی هغه دا کمیټه چیر کوله. په هغه کې هم په دې باندې بحث وشو. نو اوس خو ده ته هغه دستوري شکل دستوري اختیار حاصل دی آئینی اختیار مذاکراتو ته حاصل شوی دی. د پارلیمنت د طرف نه هم اجازت ملاو شوی دی د حکومت د طرف نه. اول ځل کې دا تحفظات د سیاسي جماعتونو وو ولې هغې نه وروسته بیا هغه په اعتماد کې واخیستل.
صالح شاه صاحب دا مذاکرات مخکې څه خبرې راتللې چې تحریک طالبان پاکستان مختلف مطالبات نیولې دي په هغې کې د قبایلی سیمو یا د فټا چې کوم زمکدل دی هغه دوی وایي چې واپس ته واخیستل شي. آیا اوس چې مذاکرات کیږي په هغې کې به مهمه خبره کمه وي، دا انضمام به وي او دا چې کوم ټارګټ کلینګ کیږي یا په علاقو کې چې دا کوم حالات خراب دي د امنیتو په دې سیزونو باندې به څه ګامونه پورته کېدل شي؟
اصل کې خو د خلکو زمنګ د پښتنو عموما په دې جرګو کې په دې درنه کې دوی دا فریاد کوي چې دا خلک مذاکرات کوي قوم په اعتماد کې ولې نه اخلي، قوم ته د مذاکراتو تفصیل ولې نه بیانوي. دا د موږ د خلکو یو سوچ دی، نو دا سوچ د دوی باید مناسب نه وي، ځکه چې مذاکرات چې تر څو پورې پای تکمیل ته نه وي رسیدلي نو عوامو ته د مذاکراتو تفصیل ښکارول دا خو نامناسبه دي، ځکه چې مذاکرات د دوحې یا د پاکستان د هندوستان یا د بل ملک چې چرته مذاکرات کیږي نو د مذاکراتو تفصیل یا د هغې نکات قبل از وقت چا نه دي بیان کړي، ځکه دا یو نازکه مرحله ده او دا د دیرشو کالو یو جنگ دی چې هغه په ختمېدو روان دی، او خاص کر زمونږ د تحریک طالبان سره چې کوم د دوی مذاکرات شروع دي. بهر ته خو خلک دا وایي چې یاره امریکا لاړه نو تحریک طالبان اوس څه واړي چې دوی بیا هم د جنگ حصه ځان جوړوي، ولې هغې په مذاکراتو کې دا یو شی مخته کړی دی چې یاره مونږه دا مرجر چې کوم شوی دی دا مرجر دی واپس شي.
دا و پخوانی سینیټر صالح شاه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د روغې جوړې د خبرو په اړه یې مشال سره خبرې کړې وي. نوموړی د دغو خبرو اترو مهم ګډونوال دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په تورخم پولا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره په جدید ټرمینل جوړولو کار پیل شوی دی. دا خبره په تورخم کې د کسټم یا ګمرک چارواکي د نومبر په 19مه مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د تیر کال په نسبت سه کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شوی او محصولات هم زیات راغونډ شوي دي. د چارواکي په خبره افغان سرحدي چارواکو سره هره میاشت په دې لړ کې غونډې کوي. بلخوا په تورخم کې سوداګرو د دې ګام هر کله کړي، خو وايي په کار ده چې د سفري محدودیتونو ختمولو ترڅنګ سوداګرو ته د تګ راتګ پالیسی هم نرم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یا ورحیات د نومبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې د دوه طرفه تجارت زیاتولو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي او هلته یو جدید ټرمینل هم جوړوي.
په دې سلسله کې زموږ هر میاشت د افغان اتورټی سره د هغې ډیلیګیشن سره هم میٹنگ کی پاگ کے ٹول ادارے چکم دی میٹنگ کے آگا ٹول ڈسکشنس کی چکم کم زی کے سس ایشوز راضی آگا ٹول عمان دا اسپاٹ کسٹم اگر لیٹ کئی اور ایشوز ورتا مسئلے حل کئی پروجیکٹ آ روان دے چکم آئی ٹی ٹی ایم ایس پنو میں پروجیکٹ دے چکن آگے کمپلیشن بل کال دا دے آگے پروجیکٹ کے با یو جدید ٹرمینل جوڑے گی چکم کے زمون چ نن کم دا گاڑو آمد و رفت دے آگا با رسی تک 3-4 هزار گاڑو تا نو آگا چی جوڑ شی آگا پس دا ٹریڈ او دا آگا نور بم سیوا کی
یا ور حیات وای د پاکستان او افغانستان ترمنز د تورخم په دروازه تجارت نه د تیر کال په پرتلا سه کال د پاکستان خزانه ته زیات محصولات را جمع شوی.
د ایکسپورت په حق لږ تقریبا 30% گاڑی سیوا شوی دی. د ایکسپورت د محصولاتو خبرو کچھ کم ریونیو راغلی دی ٹیکسز ڈیو ٹو ٹیکسز ماغا زمونگا 50% ریونیو لکا پروسا کال ہم دے ٹائم کے 2 بلین روپیز ریونیو ہوا او دې کال هغه زیاته شوې ده 3.9 بلین تر رسیدلې.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او سفري محدودیتونو لامل ډېر ستونزې سره مخ دي او په کار د ټرمینلو جوړولو سره سره په تګ راتګ کې هم نرمي پیدا کړل شي. په تورخم کې یو کسٹم ایجنټ او سوداګر فیاض خان وایي د ورځې 2 یا 3 واره ورته ضرورت وی چې په تورخم دواړو خواو کسٹم دفترونو ته لاړ راشي، خو د ویزې او پاسپورت د شرطونو لامل داسې نشي کولای.
مطلب چې یو کلیرنګ ایجنټ لپاره چې هغه افغانستان سیر ته لاړ شي، پاکستان کې کلیرنس او کاغین آباد په افغانستان سیر ته تک ضروری شي، دا کې ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته، او ډېر تنگول کوي دا کوم ډپارټمنټ والا چې هغه کې ایف آی اے والا وي او کینل سی والا وي. اوس وخت دوی دوه پکې دي کنه، دا دوه ډپارټمنټ کې سره کنسرن دي. کار دی یو فاسټ ورک، بل الته چې کوم مال والا یې ما مخکې خبر وکړه هغه هم نشي راتلی، افغانستان سیر ته هم نشي تللی او پاکستان سیر ته هم نشي راتلی. نو دې وجه چې کوم دی کنه، مسافرو ته هم تکلیف وي، او بل کلیرنګ ایجنټانو ته هم ډېر زیات تکلیف وي. کار دی چې دا لاړ شي، هغه لاړ شي او دوی ته یو پاس میلاو شي، چې هغې پاس مطابق دوی ورځ کې یو ځل زی دوه ځل زی دوی ته مطلب چې دا فیسلټی ورکړل شي.
سوداګر وایي په تورخم کې 2018 راهیسې د پولې سنبالولو پالیسي عملي کېدو وروسته سختي جوړه شوې، او د تیر وختونو په څیر پرې څوک په اسانه تګ راتګ نشي کولای، او که نرمي ورکړل شي نو تګ راتګ او تجارت پور سره نور هم زیات شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کورمې قبایلي ضلع انتظامیې مقامي لږکیو یا اقلیتونو ته د ډومیسایل سندونه ورکړي دي. دا لومړی ځل دی چې په سیمه کې اقلیتونو ته ډومیسایل ورکول کیږي. په یاد سیمه کې میشت اقلیتي مشرانو د دې ګام هرکلی کړی، ویلي دي چې دا د دوی مهم ضرورت او غوښتنه وه چې پوره شوه. د اقلیتونو ځنو استازو مشال ریډیو ته وویل چې اوس به دوی هم د سیمې د نورو وګړو په شان برابر حقونه ولري. په دې هکړه نور حال زمون خبريال طارق اورګزی راکوي.
په کورما ضلع کې د لګکیو یا اقلیتي مشرانو ویلي چې په سیمه کې ډومیسایل سند پر جاري کېدلوې په ټولنیز حالات کې مثبت بدلون تمه پیدا شوي. په پړچینار کې میش د بلدیاتو اقلیتي کونسلر ملک خانان غوري د خالی پورز ویلي ډومیسایل جاري کېدل به نه یوازې هغوی د علاقې رجسټر شوي اوسیدونکي وګرځوي، بلکې ورته د ملکیت اخیستلو توان ورکولو سره تعلیمي ادارو او پنوکرو کې د علاقې لپاره پر مخصوص کوټه د راتللو حق هم حاصل کړي.
دي کې مت چرتا پراپرټي نه ملوي دا وای مو بچیو تا کالجز کې ایڈمیشن نم کې دو کنه، حالکه مو 1915 نه دلته مو پته کیګو. او دي سره سره دا ډومیسایل ای مو تا پرووایډ شو، او دي کې مو تا ډیرا زیات پیدائش والا او ایمو نسلو نه بعد دي شي نه پیدا خلی.
په سیما کې د جمعه پور ضلع تنظیمه پر لومړي ځل مقامی اقلیتونو تا ډومیسایل جاری کړی دی. کچو هم هغلتا تر دې وړاندې کټګری بی یا دویمې درجه ډومیسایل به د علاقې اقلیتونو ته جاری کېدل. خود لګکیو مقامی مشرانو تر مخه یاد سند د پاکستان آئین له مخې دوی ته برابر حقوق ورکولو په لاره کې خند وو. د پړچینا سلیم کوکر مشال لوډیو توای مساوی مقام او ټولنې ته حقوق ورکولو پر غوښتنو کې تر ټولو مهمه غوښتنه د ډومیسایل وا چې بل اخره پوره شو، خو سره د ستوک نه زی یا کالونی مطالبه د دوی لا هم نه دا پوره شوی.
مو دا حکومت دا عرض کوو چې جی مونږ لا کلونیډ ضروری دی. دی پاره چې مونږ ویل چې یو کو یو یو کور کې جی لس لس کسان یو، او لہذا مونږ کلونیډ وړو کې اونده کلونیډ جی کتا سو کتا لوي زنانا اسپیټال روډ باندې زمونږ یو کلونیډ، او لہذا لاندې کلونیډ کوم دی اغل دستر دی او اخیا کسان دی سیدی چې یو یو کور کې پنځه پنځه کسان دي.
بلخوا په دغه غړا د ضلع انتظامی مشر واصل خان خټک وای په پړچینار او یا نور داسې ځایونو کې د عیسایانو لپاره مختص شوي د کالونیانو ځمکه آبادی تر زیاتېدو پس کمه شوې چې دا ستوګنې مسایلې پیدا کړي. چارواکي زیاتوي ضلع انتظامیه کوشش کوي چې نوي کالونی پر منظورولو د استوګنې حق ورکولو د لګکیو پاتې مطالبه هم پوره کړي.
حکومت بیا برسته د دې کولو هر وخت کوشش کړی دی، او مخکې به هم کوي. زیات تر د دې اکوموډیشن مسله ده چې چونکې دي سره ایریا کمه ده او دا کورونو فیملی زیات شوي دي. بی ایس ایف سره مونږ هم دا ډسکس کړی ده او د دې مشرانو سره هم چې ان شاء الله مونږ په ډېر ژر په پروینشل ګورنمنټ ته یو پروپوزل لیکو.
په کورما ضلع کې دا وخت د عیسایانو 225 کورنیو نه علاوه 15 نورې د هندوانو له کلونو راهیسې پر مختلفو سیمو کې ژوند کوي، خو ډومیسایل سند د نه جاري کېدلو له وجې هغوی بنیادي حقوق له حاصلولو محروم پاتې شوي. په سیمه کې ډومیسایل جاري کېدلو د ضلع انتظامې دغه ګام محروم شوي ټولنې ته واک ورکولو لپاره یوه لار ده چې د لګکیو ځایي مشرانو په خبره اخستل ډېر مخکې پکار وو. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د طارق اورغزی د ریپورت سره روانه غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د ګولیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل پلویانو ته د نومبر په 26مه راولپنډی ته د رسیدو غږ کړی دی. عمران خان پرون د حکومت ضد لاریون پر مهال خپل پلویانو ته د ویډیو لینک په ذریعه په خپله وینا کې ویل چې د ده ژوند ته اوس هم خطره ده، خو د دې باوجود پنډی ته ځان رسوي. خو د بارنو چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری د عمران خان په اعلان اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي که چېرې حقیقي ازادي او جمهوریت مقصد دی نو د لانګ مارچ لپاره راتلونکي ولې انتخاب یې ولې کړی. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع خیبر یو عدالت د ناموس په نوم د خپلې ښځې وژون کې تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د عدالت قاضي هدایت الله خان د نومبر پر 13مه د تیرا اوسیدونکي زیورشاه ته د 2 ځله د مرګ سزا ترڅنګ د 10 لک روپو جرمانی سزا هم ورکړې ده. په زیورشاه تورو چې د 2000 کال د نومبر په 14مه یې لومړی په خپل کور کې دننه خپل میرمن وژله او بیا یې له کور بهر خپل رشتهدار محمد الله وژلو. په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي له افغانستان سره تجارت زیاتولو او سوداګرو ته اسانتیا ورکولو لپاره په جدید ټرمینل کار پیل شوی دی. دا خبره د تورخم کسټم مرستیال کلکټر یاور حیات پرون مشال لري تکړی او زیاته کړه چې نوی ټرمینل جوړېدو سره به تجارتي هلې ځلې چټکې شي او له پاکستان به افغانستان ته د مالونو لیږد پروسه هم توند شي. خو د پاکستان او افغانستان پر پوله سوداګر وایي په تورخم کې د پولیس سنبالولو پالیسۍ او سفري بندیزونو له وجې ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په کار ده چې د ټرمینل جوړولو سره سره د تک راتګ پالیسي هم نرم کړل شي. د بشیر کونو یوې ډلې ویری د ایران امنیتي ځواکونو د نومبر 15مه په لویدیځ صوبې کردستان کې د میسا امینی د وژنې پر ضد د مظاهرې پر مهال لږ تر لږه 3 کسان په ډزو وژلي دي. ناروې میشته د حقوقو یوه ډله هنګاو چې په کورت سیمو کې د سرغړونو څارنه کوي. فرانس پریس اجانس ته ویل چې حکومتي ځواکونو د دیو اندارا خارګوټي کې په لاریون کوونکو ډزې وکړې چې لږ تر لږه 3 ملکي وګړي وژل. په ایران کې 2 کلنې میسا امینی د سپتمبر پر 14مه د پولیس په حراست کې تر بهوشي وروسته مړ شوی و. او نن د فوټبال نړیوال کپ په سیالۍ په قطر کې پیلېږي. دا لومړی ځل دی چې د فوټبال نړیوال کپ په یو عربي هیواد کې کیږي. لومړی لوبه د کوربا قطر او ایکوادور ترمنځ د پیښور له وخت سره سم ماسخوتن 9 بجې شروع کیږي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورځو د نورو رپورټونو په لور. نن یعنی د نومبر 6مه د ماشومان نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو مقصد دا دی چې ماشومان ته له ورسره مرستې وکړل شي او د دوی د ښه ژوند لپاره هلې ځلې وکړل شي. د ملګرو ملتونو لخوا دا هم ویل شوی چې د ماشومان د ښکلي دنیا قائمولو لپاره دی مور پلار استادان او د ژوند له هرې شعبې سره تعلق لرونکي په ګډه کار وکړي او د ماشومان حقونه دې خوندي کړي. په دې هکله نور تفصیل د شانواز ترجی رپورت کې اورو.
د پنامډيري په خور دیار لسکرین عمر زیب د بجلی او لوخو په یو دکان کې مزدوري کوي. عمر زیب ته 800 روپۍ د یوې هفتې تنخواه ورکول کېږي. خدای وایي تعلیم تر د دریم ټولګي پورې کړی دی او بیا یې د غریبۍ د وچې پرېښې.
ماته 800 روپۍ په ملاوي.
پلر څه کار کوي؟
دا ماربلو کار کوي. کله یو چې کوم ځای کې تارینګ وشي دا غټي غټي ډنډي دا گاډو ته کېږي.
او ته مشر؟
نه نه مانه یو شان ملک شان مشر بلشتا.
ته په پیسو څه کوي؟
مثلا د کور کې ورکو کریم لري په کوزا.
سو کور په کری 100 روپۍ
دا 2.5 روپۍ ورته ورکو. دا غا ورکو میاش ورکو.
نن دا نومبر په 6مه د اقوام متحدې لخوا د ماشومان نړیوال ورځ مقرره ده. د دې ورځې په مناسبت سرول شي ماشومان د خپل ماشومان سره باید څنګه مرسته وکړي چې هغه د موسمي بدلون تعلیم او په ځیل نور کور سره مددگار هم شي. عمر زیب چې چیرته کار کوي خو شا کې ور سره نور هم دکانونه دي په هغه کې هم ماشومان کارونه کوي. عمر زیب دغه ماشومان سره څنګه مرسته کوي؟
دلته د درې لکان کار کوي داسیم کار کوي دي نور مشرخانه نور د گاډو ماډو سره زیرا زی زما بزرګ دی چې دا شو غره بي وسی دا ګني دالی کول د نو صدا کیلو
دغه ځان په شانته واستام سبا
زما نه مام نه دی ویلي
ته ته زکه دغه احساس څنګه امداد کړه ماشومان سره خاص کر دي بي وسه ماشومان
ټول جلد چه مې پاتې شي هغه دي ماشومان تور کو چې مون نه پاتې شي دلته ماشومان یا سوب زیرا زی زیرا چې اوستا
نه خوشالي کې
مسولین خوشالي کې چې ګورو مونږ ته ویلې چې ستو کو
از تاسو خوښته تاسو کول ویلې وکنه
وای نو چې سکول کوم ویلې ټول می بس ویلې مړه
ته چې پیسې وس چاله ورکه
بس مور مور لې چې تاپتوار مور لړ کماته را لې بیره کې بدرې سورا کې چې بیا ما سره کوم کوز بیا ته واله
عمر زیب خو پخپل مزدوري کوي خو ځنی بیا ها خلک چې کورنۍ په مالی حالت خېوي او بچیان په خط تعلیمي ادارو کې سبق وای آیا هغه ماشومان هم د خپل ملګرو سره مرسته کوي او کنه میران محمد امیرآباد چرسدی اوسیدونکي دولس کلن ماشوم دی په یو نجی سکول کې پښپغم ټولګي کې زده کړې کوي دی وای د خپل یو غریب ملګری سره د تعلیم په لړ کې هم مرسته خامخا کوي
نو دلته زما یو ملګری دی ماته ډېر ګران دی نو هغه له زو کله نه کله نوټبوک ورکما پنسل را سبق پاتې شي هغه له ورکما ملګری وغیرہ نو هغه زکه زو کوم کنه چې دې سرکاري سکول کې سبق وای او بل ډېر زیات غریب دی بل چنچ چلل
د اقوام متحده د دې ورځ ټاکنه په 1950 کې شوی و ویل شوی مور پلار استادان ډاکټران او نرسان حکومتي او غیر حکومتي ادارې او مذهبی مشران باید د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي چې د ماشومانو نړۍ لا ښکلې شي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته بلوچستان ته د بلوچستان سرحدي خار چمن تسیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله د ویو نه اسخه د زیات وخت راځي بند ده چې لوجه نه یوازي عام خلک د مشکلاتو سره مخ دي بلکې افغان ترانزیت ټریډ او نور خوراکي توکو باندې بار په سلګونو لاریان هم دواړو غاړو ته ولاړ دي چې لوجه خلکو او ډریورانو ته ډېر ستونزې مخامخ شوي بل خو د پولیسو د خلاصولو لپاره خبرې هم روان دي او منځګیرانو هله ښکارا کړی ده چې پوله به زر خلاص شي په دې حق له نور تفصیل له کوټه څخه زموږ خبريال ایوب ترین راکوي
د چمن د سبزی منډی ځینی کاروباریانو د مشالډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د بارډر د بندش له امله د پیازو او ټماټرو بیه څو چندې زیات شوې دي ځکه چې په اوس مهال کې دا سبزیانې د افغانستان څخه راځي
ما نو ما چې سبزی دي زه د سبزی په مارکیټ کې ناست یم کیلو والا لري و شل ډیر لا کته وانکی انار والا تا وانکی و پیاز باندې پاتې دي پاکستان پیاز نه لري چې موږ پیاز را خلاص دي خاطر واوري
ما نن چې دی اجمتی اولاد دي بارډر په والا باندې چې دا بارډر بند شوی دی د خسوی دا سبزیان یو د فروټ دا شانګر د بارډر سره کلل او د خېدل دا وس یو لوچان د سودا شان نه دا بارډر چې بند شونه ودلته نسته پاکستان هغه چې دی هغه وس په دې ژیم په سیزن کې چې نسته
ماننم چې دی بشیر دی زره سبزی مارکیټ څخه غایېږم میوه چې دا لار کم بند شوی دی میوه ډیره ګرانه شوی دی د دې میوه ډیره کم ده چې دلته نه راځي دا لای په مطلب باندې خلی دا لار بند ده فارمز دراین دی خبر یو یو پیم مزدورین
مانو محمد اوت ورور ټماټر بخوا په یو نیم سل په سل جیش په اوس په 200 شل په بارډر باندې نه پیاز سره نه ټماټر صدا بیا کار ټماټر په 200 روپی پیاز مخ کی دړې په 300 روپی اوس په 900 په نیم 100 په زر کی دړې مو موږ د خایش دي چې دا دروازه دی لاس
هلته د افغانستان څخه هم د عادي خلکو بیا په خاصه توګه د ناروغانو تګ راتګ د ځن سره مخ دي چې لامل ته چمن څخه تر کراچي او ایواد د نورو برخ پوری لوی سان او کوچونو چلوونکی د مالی ستونزو سره مخ کړی دی
مانو مردی زدا لسنن کمپنی منشي ما مز دفترانن لسمه ورځ د چبند مز خرچه به خید را تیری دی کم دته منشان چې په 1500 په 1400 درزور پوپر لګی دی د خلکو روزګار نسته به چې من مطالبه دیالسه مسافروم نسته
مانو عبدالکریم دی د احسان د کمپنی د کوچ والای کم دفتر چې مش خلاص کړی دی یاره فوجي مارکیټ کم د کوچو کمپنیان دی د دې مشکلات سره مخامخ ده د پریشانی سره مخامخ دي د دې سره د هر منشدار دفتر والا سره دوه درې څلور منشانو مزدورانو د کارګر خلکو سره راغو د خپل پیسې او د خپل کرایو د خپل مصرفونه زیات دي دا نس برداشتول
قادر خبر کوم د لسمه د کمپنۍ سره خاص د شپېتو قانون سره د کوچوس یو خو ډیزل ډیر ګراین اول خبر دا ده د دروازه چې بند ده درته ګرد زمر شتم ګرد بارډر سره دي کوچونو لازم د بارډر شی وړي وړي کده جه خوازم د بارډر شي وروړي ربړي مطالبه دا ده چې د دروازه زموږ تر خلاص
څنګه ډول د چمن او سپین بول تک ترمنځ پاکستان لخوا د افغان ترانزیت ټریډ په شانو بار په سلګونو لاریان او کنټینران هم د پولیس دواړو غاړو ته بند پاتې دي او ډرایوران وایي چې د دوی سره د خوراک لپاره هم اوس خرڅ نه ده پاتې شوی نو ځکه دوی د ګاډیانو سامان و خرڅولو ته اړ دي
زه خالص ډرایور خبره کوم دلته په دې میدان کې ودرېدل او د غونډه ګاډیانې دي او اوس د څو ورځو نه لار بند ده نه خرچې شته او د کم از کم د ګاډو سامان نو اوس خرڅو تر لارې نه سخت مشکل دی یخنی ده څه سہولت هم نشته بار په بیابان باندې ودرېدل او څه دغه نشته دی
نو ما نظام الدین دی چې ډرایور ما د ګاډي د ترانزټ د کانټینر چې چمن ته موږ راغلي وو ډېرې ګاډیانې ودلې او لیا دی به خرچ او ورځې 3000 روپۍ خرچه چې کومه خرڅه 3000 روپۍ خرچه کړو تقریبا راته الاله او کج دوه خو سره جوړ شي دا ګاډي موږ لا گیټ ته آزاد کا موږ فریزي چې لاړ شو دا ګاډي خالی کړو او ډېر تکلیف کیو
نو ما نور خطاب ده زدا کنټینر ګاډو ترانزټ ګاډو دا ډرایور ما موږ راغلي دا لیر بند شوی په دې ګټ خبر راغلي تقریبا شپږوش په موشه مو سره خرچه وځ ختم شي هیڅ طاقت ونه لرو نور د ودرېدو
بل خو د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ د نومبر په 19 نیټه پر یاد سرحدي پول یو ځل بیا خبرې شوی دی که څه هم د دې خبرو نور چو زیات تر اوسه نه دی راښکاره شوی خو په دې خبرو کې د منځګړیتوب کردار ادا کوونکی کاری اسلم علمیار پر ټولنیزو رسنیو په خبر شوی یو ویډیو پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي
در څو وخت چې رسمن اعلان نه شوی ټول مسافر ته تجارتان ته مجدا وایي چې تاسو د تک را تک مکه وي ځکه که آ فاتی کدی فاتی بیا د یخم دی ملګری به په تکلیف کې
د چمن او سپین بول دکتر منځ دا پوله د تیر اتوار په ورځ د غوروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه کله چې د افغانستان لخوا یو وسلوال کس پر باب دوستي راغلی او د پاکستان پر سرحدي عسکر ډزې وکړې په نتیجه کې یو سرحدي عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي وو وروسته په چمن کې ځایي چارواکو په وار وار د افغانستان څخه غوښتنه کړې ده چې یاد کس دې نه هیوازي ونیول شي بلکې و پاکستان ته دې د نورو پلټونو په خاطر په لاس ورکول شي لکن د پاکستان لوري تر دمګړی پوری د پاکستان د غوښتنه نه د عملی سوی په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه د افغان طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټوټر پیغام کې ویلی وو چې د غستونځي د واري لپاره حکومت یو پلاوی ګمارلی او د پیش پلټنه یې پیل کړې ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې خلمخه هم په وار وار د چمن او سپین بولدک پر دې سره دی پوله دا ډول پیش رامنځته شوی دی او د روان کال د فروری په میاشت کې د سرحدي عسکرو او طالب چارواکو ترمنځ په ونښته کې دوه کسان وزل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم وروسته د چمن او سپین بولدک لاره دویمه لویه لاره ده پر کوم باندې چې هر ورځ د 15 څخه نیولې بیا تر 40,000 پورې کسان تګ راتګ کوي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د انجینرینګ پوهنتون انتظامیه د یو پروفیسر لخوا په سوشل میډیا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر په یو بیان د تنقید لوجه د غناس پیناوي یا وضاحت غوښته ده بل خو د پروفیسرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د پوهنتونونو په معاملو کې مداخلت کوي او کدا لړۍ و نه درې دنو پر ضد به احتجاج پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې د فند د کمی لوجه د خیبر پښتونخوا یو شمیر پوهنتونونه د مالی مشکلاتو سره مخدی او پس د کونکو د پوهنتون او هاستل خرچې یا لګښتونه ډیر شوې دي په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنيري ریپورت کې اورو
د پیښور د انجینرینګ پوهنتون وایس چانسلر د پوهنتون د یو استاد ډاکټر سجاد ولی خان پر ضد قانوني کاروایی پیل کړې او د هغه نه وضاحت غوښتې چې ولې په ټویټر د لوړو زده کړو په صوبایي وزیر کامران بنګش نیوکې کړې دي. په دغه اړه بیګام مشال لیډو سره په خبرو کې د پوهنتون د استادانو د اتحادیې ستر سکتر ډاکټر صادق علي وویل چې حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي خو زاړه پوهنتونونه نه پیاوړي کوي او ډاکټر سجاد ولی د دغه حکومتي پالیسۍ په اړه په ټویټر پوښتنه پورته کړې وه چې په ځواب کې ترې د پوهنتون انتظامیې په رسمي توګه سپیناوی غوښتلې.
بدقسمتی نه زمونږ د صوبی نوی هغه دي که نه دی لږ د سیزه ټالرنس لیول یې لږ کم دی که نه دی غوسه شوي وو. زمونږ د وایس چانسلر ته کم دی زمونږ د ادارې ته کم مشر هغه ته ویلي وو چې دا کس ټرمینیټ کړي زمونږ ټویټر باندې دا ولې د سیټ په وازې ولې اوچت کړی دی. بس دی سلسلې کې وو بس ټایم ټو ټایم بي پرشر ہے اسکول او هغه نوی ایکسپلینیشن یې کال کړو مجبور شو دا لوکل ایڈمنسٹریشن ته کم دی مجبور یې کړو ته دا نه هغه وکا دا غي باندې زمونږ ټول د صوبی ټول ته کم اسوسییشن دی هغه خپل هغه غوسه او کوي دا غو ته بالکل پروفیسر باندې موږ بیا کوئی اسوسییشن جاب هم دی زمونږ د یونیورسيانو مسایلو باندې او څه
په دغه اړه مو د پوهنتون د وایس چانسلر سره تماسونی ولو خو د هغه دفتر په دغه اړه د سوایلو نه ډډه وکړه. البته د پوهنتون یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې وایس چانسلر د صوبایي حکومت په وینا دغه ګام اخیسته دی. آیا په پوهنتون کې ملازمت یو څوک د بیان او رائے د اظهار د حق نه محرومه کوي؟ په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیل او قانوني چارو کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون سلاکار علی گوہر خان وای چې هر څوک د زنو ذمہواریو سره د بیان او خپل رائے د اظهار حق لري.
د پروفیسر سے منسٹر سے باندي سے غلط الزام لګولی نه منسٹر سے د قانون لاندې اختیار شته چې هغه باندې ایکشن واخلي هغه باندې حتی کې زدا وکول شي د ډیمیجز دا وکول شي خو یونیورسيټي په کم جوړ د خلاف ایکشن اغسته وي. په سوشل میڈیا باندې یو کس خپل انفرادی حیثیت کې خبره کوي. د پروفیسر صاحب زمونږ هایر ایجوکیشن منسٹر ټویټ جواب ورکړي یا هغه سره مکالمه شوه دا نه په هغه مکالمه بیس باندې یونیورسيټي بیا ایکشن اخلي نه ډیره ناجایزه خبره.
په عین حال کې د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې ویلي دي چې صوبایي حکومت د پوهنتون په معاملو کې مداخلت کوي او پوهنتونونو ته د مالی پنګ ورکولو پر ځای په استادانو او شاګردانو بوج اچوي. په دغه اړه د اتحادی یو مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې که د استادانو او شاګردانو حقونه نه منل کیږي نو په احتجاج به لاس پورې کوي او په ټوله صوبه کې به پوهنتونونه وتړي.
دا ټول هغه حربی دی چې کوم موجوده وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس د پی ټی آی د حکومت په ایما باندې لګیا دی او د دې کنډمنیشن د پاره نن د یو علامتی هړتال وینا شوی و چې ډېره کامیاب او چلی ده. مونږ په ابلو جنرال باډي کې دا فیصله کړې چې بیا چیرته وایس چانسلر یا صوبایي حکومت داسې قدم اچولو کوشش وکړو چې هغه زمونږ رائټ آف اسوسیشن یا زمونږ د یونین د سازولو یا د قائم ساتلو د فیصلې ته نقصان رسولو کوشش وکړو یا زمونږ د ټیچر کمیونټی سینټر د اغستو یا د دې د روزمره امور او درولو کوشش وکړو نو مونږ به یونیورسيټي په مکمل توګه باندې ودرو.
بلخوا د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد ادریس پرون مقامی میډیا ته ویلي چې د استادانو له احتجاج نه دی خبر او په پوهنتون کې د درس او تدریس لړۍ د معمول مطابق روانه ده. دا یادونه وړ ده چې د تلسم آئینی ترمیم نو وروسته خیبر پښتونخوا ته حق ورکړل شوی چې د لوړو زده کړو صوبایي کمیشن جوړ کړي خو د استادانو د اتحادیې په وینا تر اوسه دغه کار بشپړ شوی نه دی. د دغه ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو روان کال د مارچ په میاشت کې له حکومته د 15 بلین روپو غوښتنه کړې وه خو صوبایي حکومت ورلا 2 بلین روپے ورکړې وې. د حکومت دریز دی چې پوهنتونونه باید خپل خرڅونه په خپلا پوره کړي.
دا مشال رادیو دا زموږ خپرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 کلو هرتز، شارټ ویوز 2012 14,500 15,015 او 10,080 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپه غوجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په ښوونځیو کې یې د ګڼو ماشومانو داخلېدو ته په کتو د زرګونو نوو ښوونکو یا استادانو د نوکرولو فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د تعلیمي چارو د کمیټې مشر پختون یار خان پر مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې 10,000 نوي استادان په ابتدایي او ثانوي یا پرایمري او میډل سکولونو کې وټاکي. هلته د سرکاري استادانو سکولونو استادان وایي چې ورله مخه له ستونزو سره مخ دي، نو حکومت دې هغو مسلو ته هم پام وکړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده ریپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د 10,009 استادانو د برتیانو پریکړه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پختون یار خان د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دا پریکړه په سرکاري سکولونو کې د استادانو د کمی ستونزې د هواري په خاطر کړې ده. نوموړي وویل چې په ګڼشمېر کې ماشومان په سکولونو کې داخل شوي دي، نو د استادانو د کمی د پوره کولو په خاطر یې دا پریکړه کړې ده.
کثیر تعداد سره زمونږ ماشومان انرول شوی دي. اورال اوس پورې 5.7 میلیون زمونږ انرول سټوډنټ دي سکولونو کې. تاسو باندې د دې موږ په سکولونو کې په پرایمري کې 40 سټوډنټ باندې یو ټیچر ورکړي ګورنمنت. نو هغه حساب سره هم دا مقدمه چې تاسو استاد پر دې موږ سره شارټیج او د سټوډنټس حواله سره په دې مخه په دا چې اورال موږ د ضرورت او د کټ تاسو پریمری شوور زمونږ په تېشتانو استادان سره 15 ریټایرمنټ لاندې سره
پختون یار خان زیاته کړه چې د نوو استادانو د برتیانو سمری د تعلیم د محکمې سیکرټری د صوبې اعلی وزیر محمود خان ته لیږلې ده او د دوی کوشش دی چې زر د برتیانو دغه پروسه پوره شي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې سیکرټری معتصم بلا شاه د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې دوی ور لمخه په تیرو هفتو کې په صوبه کې په سلګونو نوي استادان برتی کړي دي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې هغه استادان د سهار او ماښام د شفټونو لپاره دي، خو په خیبر پختونخوا کې د هیرا نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان صوبائی ډایرکټر خیر الله هواری د نومبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې نوې برتیانې ښه ګام دی، خو د صوبې ګڼ استادان دا وخت له یو شمېر مسلو سره مخامخ دي چې د هواری لپاره دوی حکومت ته د مذاکراتو ویلي دي، خو داسې نه ښکاري چې حکومت په مذاکراتو کې سنجیده دي.
مونږ همیشه ګورنمنت ته دا وایو چې تاسو بجای د احتجاج تاسو مونږ سره مذاکرات په میز راشئ. 10,000 نه زیات استادان دا په عدالتونو کې د خپل حقوقي جنگ کوي، نو د دې پیسې هم خرچ کیږي، د دې وخت هم ضایع کیږي. نو مونږ وایو چې تاسو مونږ ته مذاکرات په میز راشئ، کمیټې تشکیل کړئ، که زمونږ د عدالتي کیسونو کې جان وي نو مونږ له خپل حق د مذاکرات په میز راکړئ، مونږ به عدالت نه وډرال شو. وای چې فائنینشل کرایسیس دی، نو مونږ وای چې تاسو را مالی پوزیشن ټایټ تا، خو به ته د گورنر هاوس د وزیر اعلی هاوس غیر ترقیاتی اخراجات خو هم کم کا کنه.
د خیر الله هواری په خبره دا وخت صوبې استادان اډ هاک ریلیف د ګرانې سره سم په بنیادی تنخواه کې د زیاتوالي د ترانسپورت میډیکل او د کور د کرایې الاونس غوښتنه کوي چې د غوښتنو د نه پوره کېدو له وجې وخت په وخت په احتجاج کولو مجبور دي. خو متسم بلاشا مشال ریډیو تویل چې د ریګولرایزیشن اکټ لاندې په زرګونو استادان دوی وار له مخه مستقل کړي دي او یا ورته ترقی ورکړل شوی ده. نوموړي وویل حکومت کوششونه کوي او د استادانو د ترقی په لار کې ستونزې نشته. د متسم بلاشا په خبره د تعلیم محکمه کې د بیلابیلو درجه ښوونکي وي او د هغوی برتیانې همیش د خالي سیټونو مطابق کیږي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو برتیانې او جاري سلسله ده چې وخت په وخت له ضرورت سره سم نوي ښوونکي پکې برتی کیږي. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت صوبې تر 1400 زیات سکولونو کې په دویم شفټ کې د تعلیم سلسله جاری ده. عائشه بانو ویل چې په لومړي پړاو کې دا وخت 1370 مستقل استادان اخیستل شوي دي چې په راتلونکي کې به نورې برتیانې هم وشي. دا په داسې حال کې ده چې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخواه او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکرو کې د ترقۍ لپاره د روان کال د اکتوبر 16مې د شاوخوا یوې اونۍ لپاره په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج کړی چې وروسته یې له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابېدو وروسته ختم کړ. دغو استادانو د خپلو نوکریانو د مستقل کېدو لپاره د روان کال په جون کې د اسلام آباد په بنیګالا کې د عمران خان کور مخې ته احتجاجي پرلت هم وهلی و چې وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومتي غړو تر ډاډ وروسته ختم شوی و. د صوبایي اسمبلی غړي پښتون یار وویل چې د نوو استادانو په برتیانو کې به ترجیح هغو ښوونکو ته ورکړل کېږي چې وار له مخه یې د NTS یا نېشنل ټیسټینګ سرویس ازموینې پاس کړي دي.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو هغه ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم دغه شان په لغړی دوه ټوړی دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زموږ هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا هغه خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل شپاره کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو د خبرونه د دې غړې د پای رپورټ ورزون د فوټبال نړیوال کپ سیالي په قطر کې شروع کیږي. لومړی لوبه د کوربا هیواد قطر او اکوادور ترمنځ ده. د فوټبال نړیوال کپ د نړۍ مشهور لوبغاړي په دې کې برخه اخلي چې پکې کریستانو رونالډو، لیونل میسی او کریم بنزیما، نیمار او نور شامل دي. په دې رپورت کې صفی الله ستانگزی هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینوالو سترګې ورته دي. راځي په غاړه واورو.
د کریستیانو رونالډو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نوره هم زیاته کړې. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالډو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهور ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپل ورسته لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅه کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي، د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، 11 د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1988 او 1988 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1930، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالای کریستیانو رونالډو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبي وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالای فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. پر دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالډو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالډو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږی دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کیلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیا کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالډو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بال بالون دی اور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی، خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په اولمپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو میډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهور ستورو لیست اوږد دی، خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکی هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکی چې د پولنډ په ملي ټیم کې لوبیږي، د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2000 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرت مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سهار له 9 د ماښام تر شپږو.